ایشو برا نوري صاحب.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبورش افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړې ستړي شوي خو مشرانې باید له سولې دې نظام د نسکورولو او وخت رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نامعلوم وسله والو لخوا د یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو لیدلی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څنګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په دې هېواد کې ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوې. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو ولسمشرانو پر هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثا را تحقیم بکنن و تا در افغانستان
به زنگری دول پردی بحث رو شد چه چنگ در افغانستان و متحد و ایلتون و مشران و چکم بحثون بگرام که کردی و حقا پراتونو که بیا هم در دوارو هیوادون در چارواکو لوری تحقیب شی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28مه په بګرام کې کتلی وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او افغانستان بهر د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګنی وایي قاضي رفیع الله پرون په بیسود ولسوالۍ کې ووژل.
د بیسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتی سیمه کې نصرګن وسلوال له لوري ننګرهار استیناب محکمې یو برحال قاضي رفیع الله په ډز سر په شاته رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استیناب محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میمنی په ښار کې ناپېژنده وسله والو وواژه. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلیو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټولو لوبډله د 150 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسی خپره کړه له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 14.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیل جریان له ټلویزیونونو کتلی و. دغه سروې په سنا کې د محکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د 6 ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې په سنا کې استزا کیږي. لومړنی ولسمشر اندریو جانسون چې په 1988 کال کې په سنا کې استزا شو، دوهم هم بیل کلینټن چې په 1990 کې استزا شو خو دواړو ته په سنا کې برات ورکړل شو. ولسمشر ټرمپ ویل کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم وړ بللی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محاکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهری الدین په نوم چې په نوم یې د جنوري په 1 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د تاجک څانګې څلور غړو ته د شپږ میاشتو په مخ د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې اووه نورو خبریالانو ته یې په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د تاجکستان د قانون له مخې باید لږ تر لږه دا اجازه د یو کال په مخې وي. په تاجکستان کې د ازادي راډیو د تاجک څانګې پخوانۍ اجازه نامه د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسېدلې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بې سرحده خبریالانو سازمان د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر له ننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. اوهان د 9 میلیونو اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او د همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرې ډېر اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نه ځي. پر دغې نوې ناروغۍ چې له انسان بل ته لیک دي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 10 تنه وژلي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې داسې ویره شته چې دا ناروغي په نړیواله کچه خپره نه شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ازادي راډیو ټکی اورګ. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي خو مشران باید له سولې د نظام د نسکورولو په افغانستان کې د نظام د نسکورولو او وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د سویس د اوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره هم د دې غونډې ته څنګ وکتل.
یو ښه او مفید ملاقات و د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصتا ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانۍ وکړې چې دوی اوس کولی شي خپل هېواد ساتنه وکړي.
د دې کتنې په اړه مو د ولسمشر غنی د ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او د دې وزارت د سیاسي مرستیال په توګه د هارون چخان سوري ټاکنه په دې وزارت کې د اصلاحاتو د پیل شوې لړۍ یوه برخه ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر په دې اړه وایي،
بعضې ګمارنې په سیاسي لحاظ کېږي چې هغه ډېر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي پر وو هیوادونو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درته خپروو.
د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت چې کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړي چې دولت څومره مسؤلیت لري چې بشري حقوقو ته پام وکړي. او په افغانستان کې د بانک پر تاریخ هم د بلې خبرونه کې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې غږیدلی وو.
په 2012 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري.
د دې او نور مطالبه دی اوریدلو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي چې طالبان سم مسؤل کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمال ته د شک په سترګه وکتل. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې و ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره په کار دي چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. دا هغه خبره ده چې طالبانو تر اوسه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې څخه واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یوه بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ وویل، آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي؟ که چېرته دوی دا غواړي، افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني. خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي، څلور پنځه ښځې یې کړي دي، له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګی حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل، هلته باید سوله وي او دا یوازې هغه وخت کېدای شي چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښېني او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسان هم نه دی، خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوي غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو، هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارګ د خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي، باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هېواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ پرون له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې کتنې وروسته په یو بحث کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپلې اړیکې عالي وبللې او وی ویل،
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that has an excellent relationship, including today.
له ولسمشر ټرمپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو یم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېرې ښې اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکه د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ټرمپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړي او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شو پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز افغان ولسمشر د دغه کتنې په باب مو د ولسمشر له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. دا مرکه احمد شیبر پرون د سکایپ له لارې کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. د مرکې کیفیت سم نه دی، له مخکې بخښنه غواړو. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل،
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په هکله خبرې اترې وسول، بحثونه وسول، او خاصتا هغه موارد باندې بحث وشو چې په تېرې دیر ملاقات کی دوار مشتان تو بگرام کی کڑیو او دا افغانستان دے سولاو او دا امنیت پا حق لئے دوی خبر کڑیو ویو خیر او مفید ملاقاتو او دوارو متحدینو ترمانس دا خر عوابتو دا لار ٹنگ نخص پا حق لباندی او خاص پر چی ملک مشتر ترم دا افغانستان دا امنیتی دوار کنو تفیق قدردانی او پر چی دوی وست کولی سی خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلکه باندې د ترخګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلي وو، دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه؟
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چون دغه ملاقات د دغه غونډې عاشق ترسره شو، ملاقات کې افغانستان د موجوده حالاتو پهکله باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو پهکله باندې خبرې وشوې، او د په سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتاً پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي، او بله مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خدا چی د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په هکله، د افغانستان د سولې په هکله خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولی شو په ګډه افغانستان ته سوله راولو په هغه باندې خبرې وسو، د همکاریانو د ادامه په هکله باندې چې دا چې زموږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسوې، او خاصتاً څنګه کولی شو چې موږ خپله مشترکه مبارزه ترهګرۍ په وړاندې مخته بوځو. دا هغه مهم مسایل وو چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشرانو ورباندې خبرې وکړې.
د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وو چې د سویس د دوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د افغان ولسمشر او دغه راز د امریکا د ولسمشر ترمنځ د تیرې ورځې د کتنې په باب نور جزئیات راسره شریکول. دا چې په دې کتنه کې دواړو ولسمشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې، ښاغلی صدیقي لکه څنګه چې مو واورېدل د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دغه کتنه ډېره مفیده یا ګټوره وبلله.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د سهار ته بجې 13 دقیقې دی. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خاورونه کې د FM په سره شرح پندته په صافه او وځي اوریدلای شي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت کې وروستی بدلون د سیاسي تشې ډکول نه د مدیریتي تشې ډکول بولي. د دې کمیسیون رئیس پرون د دغو څرګندونو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې د بهرنیو چارو وزارت د نوي سرپرست هارون چخانسوري په اړه قضاوت وشي. ښاغلي چخانسوري ګمارنې په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي. تفصیل د اکرام الله اکرام پرپورټ کې اورو.
په بهرنیو چارو وزارت کې د نویو بدلونونو په دوام تازه ولسمشر غنی هارون چخانسوري د دې وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست په توګه ټاکلی دی، خو د ښاغلي چخانسوري ګمارنه په کور دننه په ټولنیزو رسنیو کې لږ غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارکوونکي فکر کوي چې ښاغلي چخانسوري ته د یو کلیدي وزارت واګې سپارل پر ځای پریکړه نه ده، خو د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په دې اړه قضاوت کول له وخت مخکې ګڼي. د دې کمیسیون رئیس انجینر هلمند د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ګمارنه د سیاسي تشې د ډکولو په هدف شوې ده، نه د مدیریتي تشې. بعضې ګمارنې
په سیاسي لحاظ کېږي چې هغه ډیر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي، ادریس زمان دا څه موده تیخه مدیریت درلودو او وزارت سټرکچر یو څه برابر کړی دی. د اصلاحاتو لپاره یې پرانیستې کړې وه، یعنی د اصلاحاتو لپاره یې فرصت برابر کړی و. نو دا چې مثلا ادریس زمان لږ شو او چغرسری راغللو، نو دنا هم هیله کیږي.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست ادریس زمان ویلي وو په تیرو څو کلونو کې په دې وزارت کې سیاسي او سلیقوي ګمارنې شوي چې ستونزې زیږولې دي. د دې وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به په دې اداره کې ګمارنې رڼې او په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. ښاغلي چخنسوري په عامه اداره کې د مسرۍ ترکه چې زده کړې کړي او د ولسمشر د دفتر د رئیس او دغه شان د ویان په توګه دندې ترسره کړې دي. نوموړی تیره ورځ ناوخته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ادریس زمان پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست وټاکل شو. د وزارت د کارکوونکو لپاره د وړتیا معیار د افغانستان پیژندنې، سیاسي پوهې او نړیوال اقتصاد تر څنګ په نړیوالو ژبو د پوهې د ازموینې پلي کول هغه څه دي چې د اعلامیې پر بنسټ یې باید نوی سرپرست وزیر او سیاسي مرستیال عملي کړي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ تیره ورځ د یو شمېر سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماټان هم وګمارل چې د اجرایه ریاست د مخالفت سره مخ شول. اجرایه ریاست که څه هم د ښاغلي چخنسوري د ګمارنې په اړه څه نه وایي، خو تیره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او ترخوایي خبرداری ورکړ چې دغه یو اړخیز کارونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوځي. ښاغلي عبدالله ویل د ولسمشري ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړه لیکې هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې دا حکومت جوړ شوی دی. په همدې حال کې په هندوستان کې پخوانی افغان سفیر شیدا محمد ابدالي په اداراتو کې ادلون بدلون د حکومت یو برخه ګڼي، وایي ولسمشر صلاحیت لري چې خپل مامورین تغییر او تبدیل کړي.
حکومت او جمهور د دې کامل صلاحیت لري چې خپل حکومت په خپله تشکیل کړي، البته د نورو متحدینو سره په مشوره. په دې خاطر چې د حکومت د بهرنی پالیسي او داخلي پالیسي مسؤلیت رژیمو ته راجع کیږي تر څو وکولی شي پلی کړي هغه تګلاره چې دې لرې د ځان لپاره. هیله من یم چې داسې اشخاص په وزارتو په ادارات کې وګمارل شي چې معیارونه یې پر کړي او د افغانستان د دغه اساس او د بحراني حالت څخه د باندې وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشري ماڼۍ تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت هم له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانی وګماره. دغه بدلون هم په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځانه سره درلودل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار اته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یوه مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلې ونه ګڼي. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع ده، یو ورک سوی مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونې پوښتنه مطرح شوې چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي؟ د خبرونی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نشه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هر کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونی د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 34,000 ملکیان وژل سوي چې 2,000 کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي، او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنگي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونی په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالې جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د شذو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خپرونې مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خپره سوه. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا پخوانی سرتیر غوسه دي که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقالې د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقالې د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقالې د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریک کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقالې لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل سوي چې د افغانستان له جګړې هر څوک بېله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډېری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ریاو سمي ونړيواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. په اوس وخت کې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګه د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر پرپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتباع متحد ایالاتونو ته د داخلې دو حق نه لري. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شاملې شي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډېر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی و چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د پنځو نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتباع یې منع کړل. په دغو هیوادو کې ډېر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمېر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سېشنبې په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیقیږي او یو شمېر ویزې به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو ویبپاڼه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبې پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
تاسو لا پیغامونو
په مولوی زاده د نندرو د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ د لیسې په معلم نه مونږ په جنبيري دشته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شي. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نورو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هرې خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره هر چا ته مراجعه وکړ هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیسو دفتر ته مو هم شکایت وکړ چا پوښتنه ونه کړو. په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړي تعارفې په لاس لرو. پوښتنه وکړي رئیس جمهور ته ووایه چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بد استفاده کوي. په احترام و السلام علیکم.
دا خپل پاک بیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمي الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا معلولینو ریاست کې تر دې دمه موږ د 1398 هجري لمریز کال د خپلو شهدا مشونه نه دی راکړي. یاد ریاست په ګڼ شمېر پاسات کې ښکیل ده، هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولسمشر صاحب چې تاسو باید زموږ غم وخورئ، د شهدا معلولینو وزیر چې دی هیڅ زموږ غم نه خوري.
راضی کیم شاجی ولسوالی څخه زموږ د شاجی ولسوالی څخه بیا تر مرکز کلا ته پورې دا لار ډېره خرابه ده. زموږ د زابل له والي صاحب سره د پوه چارواکو څخه دا هیله ده چې دا لارې کې څه پام لرنه وکړي. بېخي زیاته خرابه ده، خط پوشي دا ترې دي بېخي مخ خرابه ده، تربانان ډېر له ستونزو سره مخ دي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشي. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ وکتل. په ننګرهار کې یو قاضي پرون د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي قاضي رفیع الله پرون وسلوالو په بیسود ولسوالۍ کې وویشت. ټاکل شوی دی تر 19 کلونو د لګ عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 118 منډو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 12 میلیون وګړو لیدلې ده. دا شمیره له هغه کمه ده چې مخکې په نومبر میاشت کې په استاز جرګه کې دغه بهیر پیل شوی او خلکو د تلویزیونونو له لارې لیدلی و. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په دې هیواد کې ادامه ورکړي. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی دی. په دې ښار کې یوه وژونکې ناروغي په دې وروستیو کې خپره شوې. د چین حکومت وایي په دغه ناروغۍ په ټول چین کې تر 500 ډیر کسان اخته شوي او تر اوسه له امله لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. ازادي رادیو او ریا مخیل دي چونه زو خبرونه توار ورسیږي. کندهار ته زو په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د شترمرغ فارم جوړ شوی دی. د فارم څښتن ازادي رادیو ته وویل چې روزل شوی شترمرغان د کندهار تر څنګ نور ولایتونو ته هم لګلی او کاروبار ډیر ښه شوی دی. صادق رښنې دی فارم ته ورغلی دی او وزت لنږدې کتلی.
د کندهار یو وسیدونکي شرف الدین په دغه ولایت کې د شترمرغ د روزنې لمړنی فارم جوړ کړي او دا مهال پکې لسګونه شترمرغان تر روزنې لاندې دي. شرف الدین خپل فارم ته د خلکو د غشتنې سره سم د ایران او ترکیه څخه کوچني شترمرغان راوړي او په خپل دکان کې پلوري. د ازادي راډیو ته وویل چې له دې فارم څخه تر دې مهاله 6000 شترمرغان د کندهار ترڅنګ په کابل، هرات، غزنی او نورو شمالي او جنوبي ولایتونو کې پلورل شوی او لا هم ش بازار لري. دغه فارم لرونکي د خپل کار څخه خوشتي او له دولت د معیاري فارمونو د جوړېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست هم په دې ولایت کې د شترمرغ د روزنې په صنعت کې د پراختیا خبر ورکوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري د شترمرغ روزنه د مالداری او اقتصاد لاړخه ګټوره یادوي او وایي چې د لا پراختیا لپاره پر یو نوې پروژه کار کوي.
څنګه چې شترمور غوکه ډیره زیات اقتصادي او طبي اهمیت لري نو په دې خاطر یې غوکه هم ګرانه ده او هګۍ هم د نسل په خاطر باندې ګرانې دي. نو موږ هم کوشش کړی دی د وزارت زراعت په چوکاټ کې مو یوه پروژه جوړه کړې ده که دا منظور شي دلته به د ترویج په خاطر موږ خلکو ته د شترمرغانو پروژه تطبیق کړو، خلکو ته به شترمرغانو ماشینونه هم ورکړو. خو دغه کار چې په کندهار کې شروع شوی دا ابتدا شروع شوی او ښه نتیجه یې ورکړې ده، کار یې مخته روان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د شترمرغه روزنه اسانه او مصرف یې کم دی، خو غوښه یې په لوړه بیه د پلور بازار لري. له کندهار وړاندې د شترمرغ یو بل فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي